مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبن سره، بیا د سنور زین سره.
دا کور اصلا د بابا د وکمنی اتکاله بعد جوړ شوی دی، چې د تاریخ مچای په کول اول سو څلو پنځوس کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې کور اوس 212 کاله کېږي، او دا بیا په ډېر لاسونو راغلی دی. اوسنی جوړښت یې موږ ته پاتې و، له ډېرو بارانونو طوفانونو وروسته د کور دننه معماري ډېره ساتل شوې وه، مګر د باندې یې تر ډېره حده پورې یا بیخی زیاده خراب شوی وه. چې د نورو ودانیو په لیدو زما لپاره دا ډېره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډېر پخواني سبکونه وه، او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وه. په دې وروستیو کې د افغاني معمارۍ شکل تقریبا ډېر تغیر شوی، یا فیصله سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی و. ډېر تاریخي سیمو چې افغانانو خپله ورغولې، د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوه، یا په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ سب کې کارېدلې، هغوی د بازار څخه، د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کونجې وي، نوی تاریخي ارزښت درلود. وروسته ورباندې تاریخي سیمې راغولې چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکۍ ته ډېر پام شوی دی. د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وه، او له دوو سیمو څخه خښتې کار شوی وه، لکه مخکې چې ما یادونه وکړل. دا لومړنی ځای و چې ما ولیدی چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت، ظرافت او په ډېر آهسته آهسته د کور ډېر شکل جوړ کړی و. زما دپاره چې تر ټولو مهم وه هغه د معمارۍ هغه رنګ و چې د خشکو یا وچو وطنونو، د مثال په ډول لکه په کندهار کې چې هلته دوړه و، موږ بارانونو دا ډېر لرو، د هغو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی په دې کې چې دا زما دپاره ډېر مهم و، ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډېر جوړ دی، هغه زیم نه کوي، هغه خینی نه، هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه، په خپله معماري او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سب باندې رغولی وو، او تر ډېره حده پورې یې هغه باریکۍ هم ساتلې وي چې هغه د بابا په وخت کې وي، او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما په فکر، البته زه په دې برخه کې شاید ډېر مسلکي ونه اوسم، ځکه د انجینرانو او د معمارانو بحث دی، خو زه چې کوم تاریخي سیمو ما لیدلي دي، د بلایحصار، د اختیار الدین کلا، د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمار په دې وروستیو کې د آغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې، او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسوه چې هغه د غربي او شرقي معمارۍ یو ځایوالی و، چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه هم و په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي، او په معیاري ډول یې جوړوي، او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که هم تاسو ویل چې تاسو هغه معماري اړخ په برخه کې تبصره نه غواړئ، لیکن که چیرې دا پوښتنه په دې شکل له تاسو وکم، پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې 216 کاله پخوانی وخت دی؟
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو، پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید هغه پوس. د بابا په کور کې چې دا د کندهار په لومړۍ ناحیه، د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې قرار لري، اوسېدو کوڅه کې، یو د بابا د کور مسجد و، یو همدا کور و، یو څنګ ته طویله خانه وه، یو د بابا د دولتداری یو کور و، چې دا متاسفانه د وخت په تېرېدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي. خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو 80% برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې استعمالات، او اوس یې د راغلو باندې کار کړی دي. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه ارکولی شو، په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای چې دا به شاننشین یادېده، دا په درېیم منزل کې دي، یو لوی دالان دی، د دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ما ته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوش کنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دریزونه و. د پر بنسټ موږ ویلی سو د ازدي مجلې د کتاب پر بنسټ موږ ویلی سو چې دا د غوژنیونکو په معنا و غوژکنان دا به هر غوژکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته به غوژ نیولی و چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېر پخواني سبک وه په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نن نه کېدی مگر امر باش په ولاړ زما دپاره دغه تر ټولو جالب ځای و او په دویم برخه چې ما ته یې هغه د لغونچا ډېر احساس را کړي هغه په زیرخانه کې هغه بادکشان و چې تر دوهم او درېیم منزله پورې هوا رسوله یعنې داسې یو هوا کش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړي داسې فکر کاوه چې ما ته تازه هوا راځي درېیم ځای چې هلته یو وډ هاوس و او هغه د شاه ویلي سجدان الله مچا بابا په نامه نومېدلې ده د حویلي څخه کور ته راتللې او هر څه تویدلې او په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ما ته دا احساس را کړي چې ودانۍ هماغه په پخواني شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې
پښتون څه تاسو زیرخانه د دې کور یاد کړله یو وخت چې دا کور نو رغېدلې یو ویډیو ما کتل په یخ کې زیرخانه ښکارا کوله او هلته د یو ځای لکه دی اوبو لپاره سي جوړ شوی وي داس ویل کېدل سي بابا بکله ناکله پډې رو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به دی اوبو له خاطر ځای وو او پاچا بالته پښې پکې شودل په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شي وي دي ساتل شي وي دي جوړ شي وي
بله په تکاوی زیرخانه کې هم داسې یو ځای دی چې داسې د ناستې ځایونه شاوخوا لري او تقریبا دوه په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا ویل کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کړي او تاسو معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دی ممکن د پښو د سړېدو دپاره هم دا یو څه کار شوي وي ممکن د اودس دپاره هم دا حوض کړی دي ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې دا حوض په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د حوض پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه ورنګ شوي نقاشي بېرته رغل شوي دي بلې دسته
تاسو د مرکې په پیل کې دا وویل چې د دې ودانۍ تقریبا 50% کارونه پاتې دي دا 50% چې پاتې دي
50% هغه برخه پاتې ده چې د کندهار ښار چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تېرېدو نور ښار ډېر شوی دی احمد شاه بابا کور حویلي دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متره ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی فقط دوی یو څو سهان پرېږدي چې هغه اوبه باید په خپلو سهانو کې سره دغه برخه یو څه پاته ده او دومره برخه چې پاته ده تر ډېره حد پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي
له شاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا د رغېدلي کور پاړه لا سجی راډیو مجلې سره د خپل څېړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واوري
لا زندانه تر زندانه لنډه کیسه دا کیسه د بارکوال میخیل ده چې په خپل ژغی په ازادي راډیوي مجلې لورولې ده
سباون دوه درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان و تا به ویل څوک تر شاور پسې دی د کور په ورځ ړېدلې خیرنه پردای په زور پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرۍ ته ورغږ کړل څه سوې ورور دې له کالج راغی زر مړی ورکه سباون سترګې راکښلې وې کوټې ته د ننوتو په وخت یې په غوسه وویل مړی پرېږده نه یم وژی کتابونه د کوټې تخچې ته لری ورو غرزول او لای تور پالش کړي ګوټونه نو وکښلی پختنځ ته تیز ورغی. بدرې پر اور پراته دی کې چمچې وهله. د دل بردن رخ سره لډاره پورته وغورځېده. مردارې ته بیا پوره کې ولاړوې؟ غواړې په دغه چمچې د سر در وکټم؟ بدرې په دې کې چمچې نیولې لکه لاس چې وچ سي غلې وه. په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ. لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې وربړچ وهل. ګوره که مې بل وخت بیا په ورو کې ولیدې بیا به دې پخنځي ته نه راننوځي اورې؟ او بیا هغسې تیز ووت. بیرته خپلې کوټې ته ننووت. ګوټونه یې وکښل. ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل. په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناست و ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوي وو. په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل. ادې ته یې ودوې او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي. خلک به څه وایي که یې مېړه خبر سو؟ شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه غږ یې وویل: زویه، که دا میراث مړې چرګې وتلې وې په هغو پسې یې سر ښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و، کنې نور خو بدرک یې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولویده، خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرې ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه، موبایل یې له جیبه راوکیښ، فیسبوک یې پرانیست. اړاوی را اړاوی د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلی وو: د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه. خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شېبې وروسته بدرۍ هم راغله او د مور څنګ ته کښېناستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست. خټین دیواله ته یې تکیه ووهله. تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه. د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایل بدرې ته مخ ورواړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خو سرګنۍ یې نور له خدای څه غواړي؟ بدرې غلې مسکا وکړه خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو. ځیرک راننووت. 12 کلن ځیرک د سکول بسته راوړه او د بدرې پر ګونډه یې ورو غورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړۍ وروسته د ځیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدرې لا بیرته کار ته نه و کښېناستې. ده ورباندې غږ وکړ: زما د لوبو ماسۍ دې مینځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم. زما ګوټونه هم سم صفا کړه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلي دي. بدرې ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر څیره یې ماڼېجن نه مسکا خپره وه جواب ورکړ: ورورکه، ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم؟ ځان خو مې نه دی لغاړې. ځیرک پر دې خبره د ویاړ ساه واخیسته، لکه دای چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل: شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره ځیرک هم له جیبه موبایل راوایست. تر سباون د ده موبایل هم کم نه و. د سترګو په رپ کې ټیکټاک خلاص کړ. غوږې یې غوږ ته واچولې. ویډیوګانې اړولې را اړولې. د لایو اپشن یې کلیک کړ. د بېلابېلو خلکو لایو خبرو ته تم سو، خو یو یې پر زړه ولګېد. یوې سربخونې سپینې نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه، نرۍ، تورپخون طلایي ویښتان، خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر 15 وه. بدرې زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ شوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدرې تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده شوې وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ وه. بدرې په سپېدو له راویښه شوې وه. د زرین سپینې کاټن جامې او تور کورتۍ یې استر کړي وو. د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې وربرېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل شوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار 9 بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت. داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ور خواته روان سو او بدرې ته یې په امیرانه انداز وویل: که چا ورټکاوه دلاور رولېږه، خپله مور ده. بدرې غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولې له معمول سره سم وخت لا جارو کړی وو. سکول ته تلونکو درولې ورونو ته ناشته ور کړې وه او د هغوی لوښي ومینځل. له خپلې د خواښې او خسر د لورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالي راوایستل او د جامو مینځلو ځای ته یې راغونډ کړل. ماسپښین و چې د کور ور یې وټکېد. 15 کلن لیور دلاور یې ور واستاوه، خو تر وره خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ سو: پولیو والا یو، که مو کوشنیان وي چې څاڅکي ورکړو. بدرې ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل: دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرې په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ: خورې، موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پخلنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ور واستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یې یو ډډ غږ واورېد. هغه بله د سپي لور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدرې په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلی پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچې یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه: ګوره، نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت که مې په وره کې ولیدې بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ور خوشې کړم. ازادي ډېر خوند درکوي. بدرې غلې وه، په لاس کې نیولې چمچې یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرې په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوشی احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شیبو کې یې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد. په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ور واړول. غوښتل یې په بیړه یې پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغې وکړه: دلته راسه، یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټولو واورېد، خو بدرې پوسټ چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او 15 شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدرې غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ غږ یې تر غوږ سو او چې سر یې راپورته کړ، بدرې له کوټې وتلې وه.
له ښاغلي میاخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیوي مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مرګ په څو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول اووه نوي مخه دی چې 24,000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دي د 50,000 او 80,000 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول د لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوور.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات پکې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څرنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی و؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه، د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه. په هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانیدم چې هغه څه تکمیل کړم. نو بیا ډېر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپچکاري چې شي په داسې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پسته دی. نو داسې مې انګیرنه مې کوله چې دا یو ډېر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره. خو که زه چې وتوانېږم په عمو کلونو کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پېښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې. داسې میاشتې یا داسې ونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي زموږ ولسوالۍ زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله یا څوک په شهادت نه رسېدل یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه. خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی. یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړل او بیا بند شوم. نو مخکې تګ نه کېده ځکه زما په فکر کې دي کیسې ته کرکټرونه موضوع پیغام زمان مکان دا هیڅ شی مې تصور کړی نه و. او ما قلم راخیست او په قد د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم یو کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب وباشه، یعنی تاسو د کیسې له انجام خبر نه وي او کیسه مو پیل کړئ انجام ته ورسېدی څو وخت هم داسې وویل چې دا اوس بشپړ شو
د دې ناول د انجام ته رسېدو د موده چې اوږده شوه. وجه یې همدا وه چې د مخکې نه زما په ذهن کې څه نه و کړه چې ما لومړي درې څپرکي د دې ناول ولیکل په داسې تصادفي ډول باندې همداسې جمله په جمله باندې مخکې تلمه. نو بیا زه بېخي بند شوم ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسېدلی وې او ما نشوه رسولی. له دې وجې دغه کاري د دې کتاب د لیکلو موده و نیم یا اته کالو ته ورسېدله. خو په دې وروستیو کې مې داسې ژمنه وکړه زما د ژوند داسې دا کاغذونه مې چې دلته په الماری کې بهیښي وو داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کړم بشپړی کړم. نو دې وروستیو پنځه شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې او داسې دقیق کار مې پرې وکړ. مخکینۍ پېښې مې په ذهن کې واړولې ومشار بلې د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکي باندې انجام ته ورسوو کومې پېښې پکې باید راشي څنګه دا پېښې راټولې شي. نو له ښه بخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم. نو پای ته رسولې په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزي کرکټرونه شیبر صاحب بدی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی یا قرباني ورکړې ده. نو که د مرګ سبب یې ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم د یو کرکټر لاړخه دا لوبول شوی دی ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی ځانمرګ یې کړی دی. دا احساسات لري جذبات لري نه پولیسي پوهه لري نه نور پوهېږي چې د پردوی تر شا څه روان دي سیاسي لوبې څه دي دا له کوم ځای نه تمویلېږي دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزي کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د ده د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزي کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي او مرستندوی کرکټرونه په دې ناول کې شته. خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. اوس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي بیا مو څه نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي او که نه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دغه کیسه ټوله خیالي ده. تقریبا د ده کرکټرونه هم خیالي دي، د ده زمان مکان هر څه خیالي دي. خو په یو ډول باندې مې هڅه کړې ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونه تصور کړي. مثلا په مابس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه که څوک د هغې کرکټرونو پاراګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي یا به کوم کوڅوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پېښې شته دی چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند نه تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړي دي. مثلا ځینې اصطلاحات ځینې متلونه چې هغه بېخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی و چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شون دوکېږي. نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستي ځینې پېښې ځینې خبرې ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي. خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب کړي.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شي پر ځای
دا کرکټرونه سره ورته خبري کوي او کنه خبري بیل دي د مختلفو ځایونو دي او فرزند جن کسان شای ډیر متلونه وایي بلې بیاونه وایي
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه دا څنګه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده د مکالمو خبره نو اگر کریکٹر باید د خپل سوي سره وګږي اما د خپل طبيعت سره سم مناسبه مکالمه وکي مو مشران په یو ډول مکالمه کوي کشران په بل ډول مکالمه کوي لوستي کلیوال یا خاري نو د دې ټولو هغه طبي خبره د پاکي ژوند کې چې زمونږ استاد سي د مکالمه او ډیالوګونه سره توپیر لري دا څه په ناول کې کمدار څه باید په نظر کې ار دي کولونی سي او ما کوشش کړی دی چې دا د دې شي ته پام وکړم د ډیالوګونو په برخه کې
پولیسی ناول لپاره په جنو برخو کې چیرنه په کار ده او تحقیق په کار ده مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي کېدای شي چې تحقیق شوی وي د سارنوال له اصول سره باید څوک آشنا وي په دې برخه کې تاسو چیرنه کړې و چې دا ناول مولیکه
تیبر صاحب د دې لپاره چې ما خپل د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه و تیر کړی او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی نو مال زین زندانانو سره خبرې وکړي چې د صحیح حساب کتاب دی د ډوډۍ څنګه د تشنا تر تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وخلو یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهي او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی نو ضرورت چې څېړنه وشي پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تیر کړي دي یا دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلې دي یا عموما په مابسونو کې څنګه پېښې کېږي څنګه جنجالونه رامنځته کېږي د بندیانو هغه ورځنی ژوند چې کوم دی یا ساعتونه چې دي هغه په څه شي په کومو مصروفیتونو او بوختیاو باندې تېرېږي په د دې هر څه په اړه باندې ما پوره پوښتنې کړي دي له بندیانو سره مې پوښتنې مطرح کړي دي هغوی مې اورېدلې دي د همدې څېړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کوي چې دی شیبر صاحب دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ما ته هم خوند راکوي او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي زه ډاډه یم نو که دا څېړنه نه وای شوې نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله
د مرګ په څو دی په کمو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي هغوی څلور ویټ زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وایي البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی ناولونه ډېر کم دي په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړه داسې په زړه کې درتېره نه شوله چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي
شیبر صاحب یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې دی تصویر شي دی هغې ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پیښې مخ ته وړي دي مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نشو کولی چې دا خپل ناول هغومره وغځوم چې مثلا موږ زه پکې نایټ کلبونو ته نه شم تللی یا زه پکې د مینې اړخ ما پکې نه شو ورګډولی که دا کارونه ما کولی شو چې دا مثلا سو دا درونه وي په ځای باندې درې سوه مخ یا به د ناول دغه خوند چې اوس پکې پاتې دی او لوستونکي ترې اخلي دا به بیا نوی پاتې وي یو ډول مصنوعیت به پیدا شوی وی مثلا زموږ په وطن کې اوس نایټ کلبونه یا دا
یو څو خو دا نه وایي چې د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یا دې ته اشاره وشي لیکن له لویه سره د ناول په حساب باندې شمېرې کم یعنی د کلماتو شمېر کم دی
شیبر صاحب اوس خو عموما که تاسې پام کړی وروستیو کې چې څومره ناولونه چاپ شوي دي که هغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو راټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي ناول ته هغه بیخي د لږې لویې لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نه شو ویلی هغه 60,000 کلمې وو زما یو کتاب چاپ شوی وو نو دا بیا له هغه نه یو څه غټ دی خو ما د پولیسي ناولونو په اړه خبره وکړه چې لوستونکي واړه نه خوښوي چې څومره لوی هغومره خوند ترې اخلي نو ما خپله هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نورو اړخونو ته ونه باسو یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کړو یا هغه لا اوږدو لارو باندې د اصلي هدف ته راتاو نه شو بلکې یوه لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده
او همدا سه مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی دې ډول مادان اول بشپړ کړي
له شغل ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ په دې باور وو چې د ناول هره جمله باید له دوو څخه یو کار ترسره کړي، یادې د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي، یادې کیسه مخته وړي. د دې اونۍ آزادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.